پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. احمد شی بریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادیش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي. دفاع وزارت د حمله تایید کړې ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتېرو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې دي چې دا حملې د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوي دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل
طالبانو باندې ستناره کوو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړئ چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنگلادش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنگلادش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په رخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوه جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالې د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کالې کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نه و یې عملي کړی. جمیل خان په همغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسېږي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې و. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځني سفر 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریک پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحث که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمی باشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټې شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړی او د جنرال عبدالرازق د وژلو د پیښې قضیه لا هم تعقیبوي.
ډیره د پرمختګ کړی دی په خپل په دایرن کې د موضوع خپل مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زمارای زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړه کولو کارونه ولې ځنډیدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیړو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالفه وسلوالو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمند د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون راسره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه حمله لا هم دوام لري؟
تقریبا
حتى مصروف فريد تسوي
آرام او خوندي او هغه ځای کې عملیات مصروف دي که چیرې هلته نور فاصلې کوم که به اقدامات ترسره کړي او خپل عملیات پېچلي.
ځکه بخښه ده غواړم چې ټلیفون لاین هم سم نه دی. حکومت راپور سیاسي رادیو ترلاسه کړی دی، ویل کېږي چې د دغې دولس کسیزې ډلې څلور تنه وژل شوي دي او نورې لا ژوندي دي. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
کوم تروسه پورې دی مشخص قانون دی چې دوی چې تاسوونه خطرې خو څلور نفره هغه احتجاجي توکي چې ځان سره درلوده ده پېدو چې هغه انتمانته تللي دي او ګڼ شمېر نور چې امکان لري چې تلتلزو شاوخوا به نور کسان هم وي چې هغوی بېدل وو هغوی هم له منځه تللي دي. اوس په ډېر کمه کچه باندې امکان لري شته چې یا به دوه وي یا به درې وي او یا به هفته ډېر نه زیات وي په دې کې داسې باندې کسان له واکسینو څخه چې خطرې شوالی متفکر داشت و توی کتاب کمیسیون تجربیان داشت که یادت باشه فیلی اول کاری که ما دیگه تو دادی مصرفی داشت و هم مشخصه که یا و هم دای هم داشته.
کس هم تاسو چې د صحیته شیس سخت ده خو دغه کسان د پوزي اړې دننه داخل شوی دی او کنه بهر ایثار پات دی؟
توزی اډیټ داخل شوی دی بلکې یو کنټراکټ داخل شوی دی چې هغه چې تاسو وګورئ د کډول دی هغه سیمه ته خاص په یو کله فنار د دې ته سیمه چې تقریبا نږدې وته هیڅ نو کټ دی هغه د بازي هیڅ نه چې تاسو خالي دی خلک دوی هدف دی هغه سیمه دې دې ته پوری مخه یو شې یو څو نفر چې هغه د خالي بیس په ترتیب دی او دلته ما وخت نیولې دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل
دوه افغان ځواکونو ته دا اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري؟
تر اوسه څنګه د امریاتو ته تر اوسه مشخص معلومات نه شته افغان سرتېري هم تلفات پکې.
بله، فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواکو له دوی مننه کوو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونې لرو، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دی وایي کوم بحث چې د دوهې په ناسته کې کیږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا څوار لس زره سرتېرو تر څنګ اته زره شپږ سوه نور بهرني سرتېري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنګټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته کتو تر دې مهاله د دغه طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو وروستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا لوري داسې کوم وړاندیز شوی چې سلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیری په افغانستان کې پات کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر سرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنی قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق د وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي؟ د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې په هغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي؟
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښو وسوه، دولت ډیره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو په دایران کې یو، د موضوع خپلو مختبرو نظام دولت یې مختبري، انشاءالله دښمن معلوم دی، دا داخلي کړی منیا کار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټول پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي، داخل څوک خو د طالب نامه ده، پنجابیان غلامان او اخبربند ښکاره دي، افتخار په دې کوي موږ د پنجاب دپاره دا خدمت کړی دی، نو هغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
په لنډه توګه که ووایاست چې د قضیې کوم اړخ لا پاتې دی؟
دولت کې فصل کې انشاءالله اویا فیصده دولت پرمختګ کړی دی، اویا نو وروسته سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره هم شریک کړي، څه څه امر ورځ ما سره شریک کړي، نور موضوع مشکل مخلو او اړخ یې دغه دی چې په داخل کې چا چا همکاري کړي چې درته وپېژندل شي او
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري، تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایاست؟
هر څوک چې چا تښتولی دي یا وژلی دي انشاءالله، نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی، که څوک تښتولی هغه مې نیولی دي، قانون ته سپارلی دي، د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سلام علي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست، شنبې په ورځې معرفي کېږي، انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستې ده، امریکایان هم د جهان سپر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي، خو دوه کې دوې بخشې په طالب کې، یو بخش عیسی ورسول، یو بخش افغانه، افغانان طالبان شد، زړه غواړي سوله وشي، خلک یې نه پرېږدي، بیا به کوشش هڅې کوي چې
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوې افغانستان او نوې نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي مګر سید تاثیر نه لاندې نه غواړي هغه په دغه جنګو کې خپلې کټین عادت کوټه په دې ځای کې خپلې کوټین جوړ کړي هغه جنګ دې دوام ورکړي جون کے برابر جنگ سے گٹ فورت کی گٹ پہ جائیں
امریکہ دا وسوال طالبان سره د سولې په برخه کې کوم توافق تر رسیدي تاسو په کوم شرایط د دغه بهیر ملاتړ کوي
شي نظام دا کوم اردو پلیس جامعه چې د کسدمنې د افغانستان سودانې په کې موږ تیار سو تلیفون ورور دی د افغانستان راځي د نظام ته خدمت کې د افغانستان ته خدمت اردو د چا د استچاتی نه ملیانه تچات هر واش سیاست کی سیاست دی ګر چې خپل سیاست دی جوړ کې په وخت ولر که نظامی توافق دا وای کی پلیس اردو ملیانه تیری ګر
د شیم په ختمې دوه او د هوا په تودیدو سره داسې اټکل کیږي چې د وسوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړی یو ځل بیا به د تل په چیر د جګړې د ګر ګرم سي تاسو دا غاندې شنو ته څومره چمتووالی لري
مشو تیاری لرو سوله وسی خوشه ده شد که نو وسی مشو تیاری نوالی
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چه جگره کون که باید ده جگره پدگر که ووجل سی ایا استاسی ده ریز هم همدادی
پنجاب ده کرتفار سی اسمالیش باید آقا ووجل سی
ده جنرال عبدالرزاق پا حدسو یو شمیر لورپوری او تیتپوری وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي اوس هم دغه سی یو بهیر سره کا اړیکې پرې سیوي
یا اړیکې دا افغانان سره اوس هم شته
په کوم کچې دي دا اړیکې
مرکه د رابری فساتې
اوس چې د مذاکرات روان دي
دا اوس هم مرته چې گزارش لرو دا اوس ذریعہ
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل سوی یاست د شاولې کوټ د ځنګل سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړی کرشي تکلیف
یا ورسم یا نو ورسم چې څو کړی هغه ځایم زموږ نمایندې کې زموږ پوځ دي زموږ نظام دي او تللي ارتي نه تللي ارسان نه تللي او شول کوټ تللي چې له شوړې پوځ راولي دي ته دښمنه وجلې دي او یو ښایسته پای نام نه ده ولسوال ته دي چې موږ نو روان دي چې موږ ولسوال یې پښتا ولسوال هغه موږ باندې وینو سانوري او کړو وجل سیو
دکله
د نتویجمه مخ پر اساس
د امنیت په برخه کې د جنرال صاحب عبدالرزاق حادثه واز تر کندهار پورې محدود نه وي هغه به د گاونډي ولایتونو زابل روزګان او ویلمن د عملیاتو لپاره سفرونه کول تاسو هم همداسې توانایي او اراده لري
چې ضرورت یې موږ خو دې ورسره کومکم ورسره کو عسکر ورست ورزم چې والی ضرورت پیش خو دې ورزم کومکم ورسره کو عسکر ورته
په تیر څلور میاشت کې چې تاسو ټاکل شوی یاست
نو ورته څه چې نه درسه ورته زابل او زای ته خرابې دوه مرکزی دولتي مو ویلې نو کوم نه نه ورته معرفي
ویل کېږي چې د کندهار پولیسو ته د تیرو درو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي
لکه څه دي راځي
دا د بندېدو ځنډېدو علت څه دی د کندهار د نوي والي حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسو تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو هم دغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی وو لاغه سره بس تاسو اړې کې او ګټ کار څنګه وي
زموږ ګټ کار چې دی ان شاء الله چې ولس کوم مشکل نه وي زموږ مشکل نه دی کندهار ولس مشکل نه دی لري نه او زموږ امر سره نه تر رسول
دی اوس چې دا دی تقریبا څو ورځې تیرې شوي دي هغه سره تاسو ملاقات شوی دی
رالی پاتی وزرے
کندهار امنیه قمندان جنرال تدین خان
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره د جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره عصمت ساروان په سټوډیو کې راسره دی ساروان صاحب لومړی د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه شبر صاحب امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلیدو په حال کې دی نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده په ورستیو کلونو کې د څو تصویر او صوتي پیغامونه خبره شوي چې په لړ کې حمزه لخپلو پلاویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیزو هدفونو حمله وکوي دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبر شي.
ویل کیږي چې نو مبارک دیرش کلن دی د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حمله کې چې په امریکا کې وشوې د یوې کارول شوې الوتکې د تختون کې محمد عطال لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن لکور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځای ناستی کړي.
سرمن سپتا سومخ کې ویل چې حمزه شای ووس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. په خو داسې راپورونه خبره شوې وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطال لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ را تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن د کډول څوړی اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټولې پاره دی. ټول باید موږ ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او ملي غوښتنې ده. دا اجرایي رئیس د سو یعنی شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتل ورو دور افغانان د جګړو څخه تلپیږي. ډیر سخت قوانو د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید ویل چې طالبان څخه غوښتنه دا ده چې هغه باستازو څخه د طالبانو د بچل غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تشکیل لري د افغان حکومت سره خبرو د تشکیل لري د سوله د مفکره ده او تشکیل و هم چې د سوله په جماعت کې د افغان حکومت خبرې په دې تشکیل ډیر مهم دي. وسلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې څه خبره کومه چې مکوان لار نش په کومه ومه ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوی لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارزه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پی دی دا اوسه کال په دغه باندې مکور باندې د نن څومره ورځو چې بازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نه نش په کومه ورځو چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کی په زلګا موټر ولاړي د خدای په ارزه کنهسته.
ملایز ریاض احمد د هلمند ولایت تکجکیو لسوالی څخه خبره درسره کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په تکجکیو لسوالی کې فلام شبکه په اعلی کړې ده او ارسنای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزوري د شبکې ډیر او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لاره سمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لې کې وسله وال طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وشني. عبدالحلیم له میوند لې کې موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر شي. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکي ل پرون وو بجو رئیسه سخت واور ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ ل زابل لیکي افغان حکومت پات داغه مسافر او غم مخری چې په هند کې ایثار پاتې دي. ل څور زو رئیسه د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان لور هند ته او له هند لور افغانستان ته الوتنی بندي شوې دي. وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو او په دې پروګرام کې داونه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب مسله څېړل شوې ده. خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډې د لوی حمله مخه نیولې ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان مرګي برید کوونکي هم پکې دي نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. دفاع وزارت دا حمله تایید کړې او په بیان کې ویلي دي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي خو د تلفاتو شمېر یې نه دی ښودلی. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي، دېرش تنه ټپیان او دیارلس نور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ښاغلی غنی په کابل کې د افغان دفاع امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نشته. د بنگلاديش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200 زره کډوالو لمنلو وروسته نور کډوال نشي منلای. د اروپا د بشري حقوقو محکمه په دوه جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمه پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې یو افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کډوالو په یو کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. او په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر شوی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. او اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون پرون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو د دوی لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره له پیژندل شویو 15 تنو ژمنلیکونه واخیستل. په دې اړه نور جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرۍ لپاره ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شویو 15 تنو نومند کمشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نوماند کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نه واسطه یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمشنر د مدې 15 نفرو نه یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نه واسطه د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولونو ته چې خدای نه غستم کوم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولونو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنو غوښتل شي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم غوښتل شي په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپل رائے په کارپو او مسلکی کسانو ته وکاروي سو راتلونکي انتخاباتي چارې په خطوګه سمبال کړي. د پداسیال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهور ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چرشنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي، دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشر ماڼۍ ته پیژندل شوی دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د ریاست جمهوریت نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسون به واقعا د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رائے به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رائے به بی ځای نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رائے فراته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشر مانی ته وسپاري. سو ولسمشر له د غشمیر 13 کسان د کمشنرانو او 2 نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلن شاه د رئیسانو په توګه وګماري.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست 13 کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو ته د باور رای ورکړي، خو دغه پروسه وځنډیدله. دا چې ستونزه پسې کې و، په کومو اصولو به کمشنرانو ته رای ورکول کیږي، کوم معیارونه به په بر کې نیسي، په دې اړه مباحث را بللې چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده مروه امینی ملمانه دی. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. ملمنو ته ښه راغلاست وایم. مروه امینی، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ باندې جمهور ریاست کې د انتخاباتي کمشنرانو لپاره د انتخاب پروسه پیل شي، خو دوه ورځې وځنډېدله. لامل یې په څه کې و او څومره تاثیر لري دغه د انتخاباتو په کړنو باندې؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، خپرست صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. هغه تعدیلات چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې راغلل چې شپږ ویشت مادې وي، په هغه کې یو د کمشنرانو د تعینولو موضوع چې د ګزینش یا هم د غوراوي کمیټه له منځه لاړه او بدیل یې داسې و چې د افغانستان حکومت سره او عدلي وزارت سره هغه ثبت شوي سیاسي ګوندونه به یو یو کس او مدني ټولنې نهادونه به یو 15 کسیز لس چې 15 مېرمنې حتما باید په هغه کې وي، دا باید د افغانستان حکومت ته راکړي چې شاوخوا تقریبا 3 او یا سیاسي ګوندونه د افغانستان عدلي وزارت سره ثبت وو او همدارنګه یو 15 کسیز لس موږ باید تیار کړی وای. خو دا اتاتیا یا نوي کسیز لس چې حکومت ته ورځي، په دې کې یو کس هم باید هیڅ سیاسي ګوند غړی نه وي او په هیڅ سیاسي ګوند پورې باید تړاو هم نه لري. یو اونۍ موږ ته وخت راکړی وي، یعنی وو ورځي کاری ورځي چې موږ په دغه ورځو کې د رقابت آزاد پریښود، مدني ټولنې نهادونه ټول سره یو ځای سول او ویل چې هر څوک چې په افغانستان کې فکر کوي دوی د یو افغان په صفت د کمشنرۍ دنده ترسره کولی سي، کوی سي چې موږ ته د څلورو ورځو په ترڅ کې خپل اسناد راولېږي. شاوخوا یو سلو تقریبا 500 کسانو موږ خپل اسناد راولېګل، په دې کې 25 مېرمنې موږ درلودلې چې دوه نفرې آنن حذف سولې، ځکه هغه په قانون کې چې کوم شرایط ورته ټاکل شوي وي چې دوی باید 15 کلنې وي، هغه شرایط نه پوره کړي. نو نورې مېرمنو او هغه زموږ ورونو سره چې دوی خپل اسناد رالېګلې وو، یو ستونزه چې موږ درلوده هغه 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې وه چې باید موږ دقت او جدیت ډېر کارولی وای. نو درې ورځې نورې هم مدني ټولنې نهادونو یو د غوراوی کمیټه جوړ کړه په دقت او صداقت سره کار وکړ ترڅو هم د میرمنو هغه جندر مراد سي هغه 15 کس چې قانون هغه مکتویلی او لاس نفر نور مګرونه معرفي کړل. حکومت دا پروسه وځنډوله. یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیړو ځکه د سیاسي ګوندونو لخوا هم هغه کسان چې معرفي سوي دي هغو ډیری حالتو کې داسې ویل کیږي چې دوی په سیاسي ګوندونو پورې تروسه هم تړاو لري. د دوی تړاو یوازې په استعفا باندې نه ختمیږي، یعنی اوس هم دوی له فکري لحاظه په یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ډار لدی د بیا وروسته ټاکنو کې چون زموږ نماندان هم پولیس مشریزو ټاکنو کې هم په دریو نورو ټاکنو کې حتمان په سیاسي ګوندونو پورې تړاو لري. نو که دوی هلته مرسته وکړي بیا هم د دغو کمیشنرانو د تعینولو موضوع او د بې طرفۍ موضوع تر سوال لاندې راځي. نو حکومت یو اونۍ وخت وغوښت ترڅو دوی وڅېړي دا اسناد. دا اسنادو څېړل ختم سول، بلاخره دوی باید رایه ورکړی وای. هغه دلیل چې موږ ته حکومت عراق هغه دا و چې د 13 نوماندانو په منځ کې ځینې نوماندان په سفر کې و او دوی ویل چې هغه هم راسي په دوه درې ورځو کې. موږ ان شاء الله دا د غوراوی کمیټه یا هم دوی سره راټولېږي او 14 رسو رایو حق چې دوی د قانون ورکړی و دا به ورکوي چې دا درې ورځې شاته ولويدي او سبا ورځ به په دغو ټاکنو باندې نوماندان ټول راټولېږي په کابل کې او دوی به 14 رایې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو لپاره، 15 رایې د شکایاتو د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره او دوه نورې رایې هم د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاد رئیسانو لپاره بیا کړل.
کده د رایو د ورکړې د سرنګواړي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم پرنسپ په اساس باندې رای ورکول کیږي، د کوم طرز العمل مخې رای ورکول کیږي، څه ډول رای ورکول کیږي. داسې ویل کیږي هغه کسان چې جګې رای ووسي هغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، هغه کسان چې کمې رای ووسي هغه به د شکایتو کمیسیون ته، او یغنن چې کمې ووسي هغه به د دارالانشاد رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. په دې اړه لږ وضاحت ورکړي.
همدغه شکل چې تاسو ویلې، اما یو فرق لري چې دې کې باید هم جنسي ترکیب او هم قومي ترکیب نظر ونیول سي. یعنی کيل یو قوم څخه څو کسانو ډيري راي وړي وي او یو بل اقليت قوم هغه یادونه نه ترسوي هم هیڅ څوک د غول خوانوي هغه کمترينه چې دی و قوم دي. د مثال په توګه زموږ د تاجک قوم څخه څلور یا پنځه کسانو جګي راي وړي، هغه ټیټترین کس چې کمي راي وړي دي هغه حسفيږي، یو وسپا کې ایماق یا هم پښتون په کې اضافه کیږي. او د هم دې ترڅنګ باید مېرمنو ته هم پام لرنه وسی. نو په قانون کې استثناء ورته راغلی و په عادي حالتونو کې دا باید ولسمشر وټاکي، اما استثناء دا و چې ولسمشر خپل نوماند وي ټاکنو لپاره. نو د نور نوماندانو ترڅنګ به هر څومره شمیرې چې و دوی د 14 رایو حق لري.
تا مخکې یادونه وکړه ده هغه کسان چې د سیاسي احزاب غړیتوب لري د نوماند په توګه باندې دوی نشي کولای. په قانون کې داسې نه دی واضح شوی کله چې دای کمشنر وټاکل شي نو وروسته به د استعفا خط ای غړیتوب لغوه کوي. که مخکې د غړیتوب د لغوه کېدلو یادونه،
همدغه کسان چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي کیږي باید په دوی پورې تړاو ونه لري، یعنی مخکې لغې باید استعفا ورکړي تر څو بیا لسته شامل شي.
حق پر سبت استخراج لاست وایو که درته وایي چې دا چې وسو نه کیږي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران نسته، د تاسې کارونه څنګه لخانو ځان سره خو مخامخ نه کارونه په عادي توګه مخکې روان دي؟
ډیره ډیره مننه جناب افغان صاحب. لومړی قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، په قانون کې واضح نیشته سوي دي چې د کوم مسؤلیتونو او مکلفیتونو څښتنان دي، چې په دې برخه کې دوه مهم برخې موجود دي. یو د کمیشنرانو بورډ دی په یاد کمیسیون کې، او دوهم دارالانشاد. دارالانشاد ټول اجرایوي، مدیریتي او تخنیکی امور مخته وړي، او د کمیشنرانو بورد هغه یو پالیسی ساز او نظارت کوونکی برخه ده. چې کله چې کمیشنر صاحبان موجود نه وي په کمیسیون کې او دغه بورد موجود نه وي، په دې وخت کې د قانون له مخې د دارالانشاد رئیس او د معاونین د پالیسی سازی او د نظارت د کولو د حق څخه تر ډیره بریده پوری د قانون لمخې څخه دوی محروم کیږي. یعنی هغه صلاحیتونه او مکلفیتونه چې د کمیشنرانو بورد ته ورکړل سوي د قانون لمخې د دارالانشا رئیس نسی کولای چې د هغو څخه استفاده وکړي. یوه بیلګه یې درته وایم، کله چې نهایي لیستونه اعلانیږي، البته د ولسی جرګې، د ولایتي شوراګانو، د ریاست جمهوری او د نورو انتخاباتو، دا باید د کمیشنرانو د بورد لخوا څخه تصویب سي چې اوس کوم باقی مانده ولایتونه چې 15 ولایتونه تر اوسه نهایي لیستونه نه دي اعلان سوي. یوازنی علت دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې وخت چې د کمیشنرانو بورد موجود نه وي نسی کولای چې باقی مانده ولایتونه اعلان کړي، نو ځکه یو حقوقي ستونزه موجوده ده. نو که په مجموع کې موږ وایو چې د یاد کمیسیون اجرایوي امور هم تر ډیره بریده پوری تر تاثیر لاندې راغلی دی، ځکه پالیسی ساز نظارت کوونکې ډله موجوده نه وي. نو معلومه خبره ده چې په اجرایوي، تخنیکي او همدارنګه مدیریتي اړخونو باندې هم خپل تاثیرات لري. زموږ ډیره قوي اندیښنه په دې برخه کې دا ده چې دغه حالت نور دوام ونه کړي، هر څه چې ژر ممکن وي او معقول وي او مناسب وي او وکولای سي چې د افغانستان د ملي منافعو، د ډیموکراسۍ د ښه تمثیل او د انتخاباتو د مدیریت د ښه مؤثریت لپاره ژر تر ژره حکومت وکړای سي چې کمیشنران معرفي کړي دواړو کمیسیون ته، په خاص ډول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، تر څو د حقوقي لحاظ څخه یاد کمیسیون وکولای سي چې خپل ټول امور په وخت او زمان باندې سرته ورسی.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې تاسو مخکې یادونه وکړه د شاوخوا 15 ولایتونو او همدارنګه د کوچیانو د سکانو د حوزې وروستي نتایج له وسه اعلان سوي نه دي. داسې ویل کېږي چې شکایتو کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي دي. د اعلان لپاره یې تاسو ته د شاوخوا 12 ولایتونو وروستي نتایج سپارلي. اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې تا پروسه کومه ځای پورې رسېدلې.
د شکایاتو کمیسیون هم د قانون له مخې کله چې دوی نهایي لیستونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکوي، باید د کمیشنرانو لخوا څخه تصویب سي. په یاد کمیسیون کې، یعنی د شکایاتو په کمیسیون کې، هم شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورد موجود دی چې دغه شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورد به نهایي لیستونه تصویبوي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا استي. زه فکر کوم چې دوی هم د قانوني اړخ څخه د دغه ستونزې سره مخامخ دي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نهایي نتایج نه دي شریک کړي.
مروجانې قدر ته وچه د حکومت پروسه چې بوسي په مخ کې لرو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره څومره شفافیت به تضمین کړي؟ څومره ورته امیدواري تاسو اې دغه پروسه به شفاف مخ کې ولاړ شي؟
تر اوسه پورې هغه کسان چې د مدني ټولنو له خوا نه دوی معرفي سوي دي، په هغه کې ډېر جدي صداقت او جدیت موږ نظر ته نیولی، ځکه په تېر ټاکنو کې کله به چې د غوراوي کمیټې خپل کار ترسره کاوه او کمیشنران به یې ټاکل، بیا وروسته هغه ستونزې چې د تېرو کمیشنرانو منځته راوړلې، په هغه کې حکومت تورن څه او ویل چې دوی په خپلو سلیقو او په خپله خوښه دا کمیشنران تعیین کړي دي. نو بېشکه چې دا کمیشنران هم له عین ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې کې به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې نهادونه به ګرام وي او دوی مجبور دي دې ته ځواب ورکړي. په ځانګړې توګه سیاسي ګوندونه، ځکه د دوی سهمیه هم ډیره ده، درې او یا څلور او یا کسه دوی معرفي کوي او پاتې بیا مدني ټولنې. نو ځکه هر حزب، هر سیاسي ګوند او هر نهاد چې هغه په مدني ټولنه کې دوی کار کوي، دوی وغوښتل چې خپل جدیت او صداقت وښيي او ښه کسان انتخاب کړي. له بلې خوا هلته کسان چې رایه ورکوي، یعنې د اتلس نوماندان چې په هغه کې ولسمشر او اجرایي ریاست رئیس هم ده، دوی خپل هم جدیت او صداقت کاروي، ځکه دوی زینافه د قضیه دي او هیڅوک څه فکر نه کوم دي ته حاضر اوسي چې د بل چا په نافه دي کار وکړي. هلته هر څوک وي زه د بریالي اوسم او د ځان لپاره کار کوي، نو ځکه د کمیشنرانو په تعینولو کې هم دوی به جدیت او صداقت وکاروي، نو ځکه د موږ هیله مندي ډیره ده.
تاسو به دا اسناد څېړلي یا کوم کسان چې تاسو له مدني ټولنې لخوا معرفي سوي دي، څنګه کسان دي؟ وړ کسان دي انتخابات به مدیریت کړی سي راتلونکي انتخابات د کمیشنر په توګه خبريالي سو؟
په قانون کې د کمیشنر د تعینولو شرایط دا و چې دوی اوله کې باید 15 کلن وسی. د دې ترڅنګ په تیر قانون کې یوازې د افغانستان تابعیت باید درلودای، خو کله چې موږ د ټاکنیزو تجربو په اړه خبرې اترې کوو، نو په افغانستان کې له بعد مرغه د سي تخصصي رشته د ټاکنو لپاره نشته. نو ځکه هلته محدود رانغله چې وازې د افغانستان تابعیت ولري، یعنی که څوک دوه تابعیت هم لري اما په ټاکنو کې تجربه ولري او په مدیریت یا رهبری کې او د افغانستان لپاره یو سم کس وي، نو هغه ته هم هیڅ کومه ستونزه نشته. خو بیا سره له دغو ټولو شرایطو سره د افغانستان تابعیت لرونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي. بل مسله چې په قانون کې تعدیل سو او په تیر قانون کې نو د تجربه مسله هلته هم ذکر شوې وه، اما د مدیریت او رهبری په برخه کې 15 کلنه تجربه یو تعدیل و په قانون کې. دغه مسله لکه زموږ هیله مندي او زموږ امیدواري لکه ډیره کړې ده چې شاید د دوی 15 کلنه تجربه په ټاکنو کې او په نورو موضوعاتو کې موږ سره مرسته وکړي. جدیت هم په کار واچو، یوازې د میرمنو په برخه کې د 15 کلنې تجربې لکه لستونزو سره مخامخ کړلو، اما د غوراوي کمیټې د مدني ټولنو د همکارانو لخوا په جدیت کار وکړ او موږ فکر کوو چې همدا سم خلک دي د 15 کسیز لست.
اخبار صاحب، ولسمشر یادونه وکړه د راتلونکي پارلمان به د نوي وکیلانو سره پرانستل کی، یعنی پخوانی وکیلان به ناراضي په داس حال کې چې د قانون لمخې د هود 15 چې د ګوتو په شمار شپې ورته پاتې دي، نو د پارلمان افتتاح ته پاتې دي، په دې کم موده کې به دغه نوي کمشنران وتوانېږي چې دغه پاتې ولایتونو چې کوم هغه د وکیلانو رستای لیست دغه اعلان کړي؟
ښه، تر ډېره بریده پورې هغه معلوماتونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسون لري هغه دا دي چې د باقي منده 15 ولایتونو کارونه تر ډېره حده پورې پای ته رسیدلي د شکایت د کمیسون لخوا څخه. کچېري کمیشنرانو دغه پروسه د استخدام او د دوی د انتخاب ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په نږدې ورځو کې دوی په دواړو کمیسونونو کې خپل کارونه شروع کړي، امید دا دی چې 15 د هو چې تقریبا شپږ ورځې نور موږ وخت لرو، دواړه کمیسیونونه په جدیت او کاتیت باندې کار وکړي، باقي مانده ولایتونه اعلان کړي، دوی ته رسمي او قانوني وثیقې ورته ورکړي او د رئیس دولت لخوا څخه پارلمان هم افتتاح شي. دا ممکن دی، اما دغه حالت چې فعلا جریان لري او لکه څنګه چې د مدني ټولنو ترمنځ د نام ژغی په اړه باندې په رسنیو کې موږ تاسو شاهدان یو چې اواز پورته کیږي، د سیاسي احزاب ترمنځ تر اوسه پورې د دوی د رایګیری د کمیشنرانو دپاره د پروسه نه د پیل سوې او دا پروسه ورځ تر بلې تعلیق تلویږي، یعنی دغه لاملونه او دغه سیکړنې کې کولای سي چې بیا دغه پروسه زیانمنه کړي او په 15 د هود نه کمیسیونونه او نه هم رئیس دولت په دې وتوانېږي چې نوی پارلمان افتتاح کړي. امید زموږ دا دی چې په دې برخه کې هر څه ژر ممکن وي، حکومت او همدارنګه مدني ټولنې سیاسی احزاب خپل هغه تاریخی مسولیت او مکلفیت چې د قانون په وړاندې باندې دوی ته ورکړل شوی دی هغه سرته ورسی. تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه په خاص ډول ولسی جرګه ډیره حیاتی اساسی قوه د په یاد هیواد کې، کچيري احيانا په 15 د هوت باندې دا جرګه افتتانسي، ملک په ډیرو زیاتو ستونزو مشکلاتو سره د حقوقي اړخه مواجه شي.
اغله مني په انتخاباتي کمیسیون کې زیات ستونزې وي چې د ستونزو په پایله کې بل اخر کمشنران لدندو لري سول ترنوالي ته معرفي سول، دغه نوي کمشنران چې راځي دوی به د خپل کارو په وړاندې کوم ستونزو سره مخامخ شي؟
په کمیسیون کې هم دا اوس ډیر کم وخت پاتې ده د ولسمشي زو ټاکن لپاره او همدارنګه د غزنی ولایت ولسی جرګې ټاکن لپاره او دوه نورې ټاکنې چې کمیسیون وعده ورکړې وه ولسمشي زو ټاکن سره به یو ځای ترسره کیږي، خو تر اوسه د غدریو ټاکنو هیڅ خبر هم نه ده معلوم، ځکه هلته نه کمیسیون مشر لري نه هم کمیشنران هلته کار کوي او موږ هم اندېښمن یو، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې اندېښمن ده ځکه دوی تقویم اعلان کړی ده او دا وضعیت چې موږ ګورو موږ فکر نه کوو د سرطان په 19 باندې به دا ټاکنې ټولې ترسره شي. لیوی خوا د 15 ولایتونو موضوع پاتې ده، لبلې خوا اصلاحات باید راسي او دا اصلاحات د دې زمينه کېږي چې موږ ته نړیواله ټولنه بودیجه راکړي د ولسمشر ټاکن لپاره، د دې ترڅنګ د حکومت دغه زندول د کمیشنرانو د تعین موضوع کې موږ اندېښمن کړي یو، حتی په مکرر ډول موږ حکومت سره تماس نیولی او دوی سره مو اړیکه نیولې تر څو د کمیشنران وټاکي. حکومت وایي نماینده نشته په افغانستان کې، موږ منتظر یو چې دوی راسي که کوم نومان نوی بیا ورسته لغنه حتمند حقوق چي چې موږ نه وو تاسو دا په خپل سريقه خوښ کړل. نو داسې یو زه فکر کوم بد وضعیت کې موږ راغلی یو چې نه کمشنران تعینېږي نه بودیجه لرو نه هم په کمیسیون کې اصلاحات راځي. یوازې د کمشنرانو لرې کول زه فکر نه کوم د موږ هیڅ درد دوا کړي. دا زموږ غوښتنه وه، اما نه په دې شکل چې موږ دوه میاشتې نور کمشنران ونه لرو.
که راسو جمهور ریاست انتخاباتو ته وخت زیات لرو، خو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده. که چېرې نوي کمشنران راځي، همدغه کمیسیون چې اوس کوم کارونه په مخ روان کړي دي، دوی همدا اعلان کړي دلته به دقت د سرعت قربانی نسی.
اول زه فکر کوم د نوي کمشنران او د نوي رهبرۍ لپاره به دا کار د ستونزمن وي چې دوی په غیاب کې د دوی کار سوی او په غیاب کې د دوی د لستونه جوړ سوی دي او دوی د راسي په اخره کې په دې امضا وکړي یا د هم خپل هغه د منلو خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي چې د لستونه قبول کړي دي. یو موضوع بل دا چې دا کمشنران په ډېر دقت او په جدیت باندې به ټاکل کیږي او ان شاء الله چې دغه ظرفیت بل لري چې د 15 ولایتونو موضوع هم حل کړی او لبلې خو آمادگی ونیسي ولسمشري زو ټاکون ته تاسو یو وخت ډیر د موږ وخت نه لرو. هلته په قانون کې ذکر شوی دی چې فهرستونه باید الکترونیکی وي. نو فکر وکړئ د ټول افغانستان موږ قلمي فهرست نسو جوړولای، موږ هغه هارد شکل فهرست نسو جوړولای، نو په الکترونیکی ډول باغه هم سم د سم توګه ذکر کړ. موږ احمد محمود لیکو بیا لکه تیرو ټاکنو غونډې د دوی د سټیکرونو نمبرونه غلط وي، د پلرو نمونه غلط وي، یا د بعضي خلکو نمونه هیڅ نه وي کې دا خو بیا فهرست نسه. یو سم فهرست چې هغه د موږ د ټاکنو لپاره سم موږ ته کار راکړي او هغه هم په الکترونیکی شکل وي. د بایومټریک مسله، د کمیسیون د کارکونکو مسله، د 15 پاتو ولایتونو مسله، په کمیسیون کې د اصلاحات او مسله، د بودیجې مسله، د ټولو مخته جدي اندېښنه رامنځته کړې ده او هیله من یو چې حکومت زر تر زر ځکه دا اوس د کمیسیون څه کړی سي نه هم مدني ټولنې نه هدو نه ځکه موږ خپل مسؤلیت ادا کړ، مخته یو ورځې وخت راکړی و، قانون هم دا وخت راکړی و، هم سیاسي ګوندونو خپل استازي معرفي کړل، هم مدني ټولنو، د چې حکومت یې نه معرفي کوي زه فکر کوم د دوی خپل ستونزه ده.
اخبارات صاحب که درته ووایي چې په کمیسیون کې اوس هم کارونه نورمال مخ کې ځي، داسې ویل کېږي چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې محلونه اوس شمېرل کېږي، کارونه پای ته رسېدلي دي.
سو په دې برخه کې د کابل په مورید کې یو تعداد مرکزونه بیا هم تفتیش او بررسي کېږي، البته د شکایتو د کمیسیون د غوښتنې پر اساس باندې چې کمیسیون هم چمتووالی شولی او دوه ورځې مخکې دا کار پیل شوی دی او د ناظرینو په شتون او د تخصصي او تخنیکي ټیمونو تر څو دا پروسه په شفاف او ښه ډول باندې سرته ورسیږي. دغه ځنډ چې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل د کمشنرانو د نوي کمشنرانو د استخدام او د دوی د ټاکل کېدو په مورد کې، دا ځنډ زموږ درې مهم ماموریتونه زیانمن کوي. لومړی دا چې هغه ماموریت چې د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تکمیل کولو او د نهایي نتایجو د اعلان ماموریت دی، کاملا هغه تر تاثیر لاندې دی او دغه عمر ولاړ دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از 15 ولایتونو تر اوسه پورې کمیسیونونه د حقوقي اړخ څخه دا ولایت نه لري چې دا اعلان کړي، دا یو لومړی ماموریت دی. دوهم ماموریت چې د یاد کمیسیون ټول کارونه د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام هغه ارزیابي، بررسي او همدارنګه تحلیل سي، چې بررسي، تحلیل او ارزیابي په لوړه سطح باندې د کمشنرانو په بورد پورې ارتباط نیسي، چې دا ماموریت هم تر ډیره بریده پورې د دغه ځنډ په خاطر باندې تر تاثیراتو لاندې راغلی. درېم ماموریت چې ډیر مهم دی، هغه د څلور نو ټاکنو د پاره چمتووالی دی، چې څلور نو ټاکنو کې مهمترین بحثونه چې سرته رسیدلي هغه د بودیجې بحث و، هغه د اپریشن پلان بحث و، عملیاتي پلان بحث و، او د دې تر څنګ ځینې نور بحثونه ناستې د مدني ټولنې سیاسي عذاب د څار بنسټونو سره تر څو دغه څلور نو ټاکنې په وخت او زمان باندې سرته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نویشتم د سرطان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په نویشتم د سرطان د 1998 کال به څلور نو ټاکنې سرته رسیږي، اما که دغه حالت نور هم دوام پیدا کړي او بودیجې ته ژر تر ژر د نړیوالې ټولنې لخوا د حکومت لخوا څخه جواب ونه
شامل سي د کمشنرانو بورډ جر استخدام نسی او د دې ترڅنګ عملیاتي پلان چې ډیر مهم دی په دې برخه کې هغه څه چې د حکومت مربوط کیږي سرته ونرسي مدني ټولنې د څار بنسټونو سیاسي عذاب د تقابل د فضا څخه د همکاري فضا ته داخل سي کچیر دغه کارونه جر تر جر صورت وننسي بیا هم د افغانستان ملت ته موږ د اطمینان نسو ورکولای چې په نوښتم د سرطان د 1999 کال به څلور نو ټاکنې ترسره کیږي اما دا اطمینان هغه وخت موږ ورکولای سو کله چې د کمیشتون رهبری تکمیل وي د نظارت او د مدیریت او تخنیکی اړخونه دواړه تکمیل وي په دې برخه کې موږ د بودیجې د لحاظ د امنیت د لحاظ د مراکز د تثبیت د لحاظ او د عملیاتي پلان د لحاظ ستونزې موجودې نه وي او د تقابل فضا د همکارۍ په فضا باندې مبدل سي او د دې ترڅنګ هغه متواتری ناسي چې کمیسیون د نړیوالې ټولنې او حکومت څخه غواړي د همکارۍ د جلب په خاطر باندې هغه صورت ونیسي په هغه صورت کې بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا کول ورکوي ټوله ملت ته چې په نوښتم د سرطان به څلور نو ټاکنې ترسره کیږي اما که دغسې یو حالات دغسې یو ګونګ حالات دوام پیدا کړي موږ جدي اندېښنه په دې برخه کې لرو.
حق پر سب کپلان رټو کړه توې چې په ولایتو کې نو اصلاحات راځي کتنا په مرکز کې راغلل
شپه دې برخه کې تقریبا شل ولایتونه اعلان ته تللی دي چې شر تر ژره به د شل ولایتونو رئیسان ولایتي مسولین د یو رقابتي امتحان د لارې څخه دوی استخدام سي او داغه څخه په ټیټ رتبه مامورینو کې کاغذ په مثلا دریم بس سلرم بس په دې برخه کې هم جدي اصلاحات د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په خاص ډول دارالانشا پیل کړی دي او ژر تر ژره به ټولو هغو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کیږي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځو کې ورسره مخامخ شوی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دی مروه امینی لتا سمنونه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خیر چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان دولسوالی